قرآن خوش آمدید سروان صاحب.
ډیر مننه نیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اته بجې شپې په دې خبرونه کې به چې یو ساعت دوام کوي د راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم در واورو. د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پراته پښتانه وایي پر کرښه اغزغن سیم د دوی ستونزې زیاتې کړې دي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته اورئ. هند به نن افغانستان ته 15 لک ډوز کورونا ضد واکسین وسپاري. د امریکا ولسمشر خپل حکومت ته ویلي چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د مهاجرت د ځانګړو ویزو د پروګرام جاج واخلي، او امریکا د یمن حوثي یاغیان د ترهګرو له لیسته باسي. د خبرونو تفصیل. تاکل شویده چه نن ده هن لخواد کرونا زد 15 لک دوز واکسین کابل ترا ورسی شی. ده افغانستان ده امی روختیا وزارت ویان دستگیر نظری وی. هر کل چه ده روختیا نلیوال سازمان ده واکسین تایید کری ده هاگو تدبیق به پهیوات که پیل شی. شاغل نظری آزادی رادیو تو وویل.
قرار است قدم اول برای کامندان
تاکل شویده ده واکسین په لومړی گام که روختیای کارکون کو تاور کرل شی. له هغه وروسته ښوونکو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په زندانونو او لیلیو کې ژوند کوي. په همدې ډول مخته ځو چې له 50 کلونو پورته عمر لرونکو کسانو او هغو ته دا واکسین تطبیق کړو چې جانبي ستونزې لري.
دا 15 لک ډوزه واکسین چې د چارواکو په وینا د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تایید شوی په دوو پړاوونو کې 2.5 لک افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د آکسفورد پوهنتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې مؤثریت یې مخکې تثبیت شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل دولت ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV پروګرام وارزوي. دا ویزې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په دغو هیوادونو کې د امریکا له پوځ سره د ژباړونکو یا ترجمانانو په توګه کار کړی دی. د سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی، امریکا باید دا یقیني کړي چې په جګړه ځپلو هیوادونو کې له هغو کسانو سره خپلې ژمنې پر ځای کړي چې د دوی له پوځ سره مرسته کړې ده. دا مهال شاوخوا 10 زره افغانان چې له امریکایانو سره د ترجمانانو او نورو برخو کې کار کړی دی د ویزو ته په تمه دي. دا پروګرام د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ په مهال پیل شو چې بیا د ډونالډ ټرمپ د واک پر مهال 2 ځله له ځنډ او خنډ سره مخامخ شو. تمه کیږي چې امریکا به په 2021 میلادي کال کې 4 زره دې ډول کورنیو ته د مهاجرت ځانګړي ویزې ورکړي. د معلوماتو له مخې د مهال په امریکا کې 3 زره هغه کورنۍ اوسي چې په SIV ویزو د هیواد ته تللي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو یې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو برید کړی دی. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په دغه برید کې چې پرون شنبه شوی د طالبانو 15 غړي وژل شوي دي. دفاع وزارت رسنیو ته د همدې برید یوه ویډیو هم لیږلې چې پر یوه کور له هوایي برید وروسته شنه لوخړه پورته کیږي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د پاکستان په لری پرته باجاول قبایلی سیمه کې قومي جرګې پر ځایي میرمنو ځینې بندیزونه لګولی دي. د جرګې د پریکړې له مخې ښځې له دې وروسته نشي کولی چې د ماشومانو د سهولت مرکزونو ته لاړ شي او یا هم FM رادیوګانې ته تلیفون وکوي. د ماشومانو د سهولت په مرکزونو کې چې د حکومت لخوا جوړ شوي تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي او میندو ته د میاشتې 2.5 زره روپۍ ورکوي. جرګې ویلي که کومې نجلۍ یا میرمنې له دې پریکړې سرغړونه وکړه نو کورنۍ به یې 10 زره روپۍ جریمه شي. پر ټولنیزو رسنیو په یوې خپرې شوې ویډیو کې ښودل کیږي چې د باجوړ یو ځایي مشر سیدالرحمن جرګې ته د وینا په مهال د دې بندیز اعلان کوي او دغه راز وایي له دې وروسته به کوم بنجاري هم د دوی سیمې ته نه پرېښودل کیږي. پرون د باجوړ مرستیال کمیشنر په یوه اعلامیه کې ویلي پر ښځو دا بندیزونه د هغوی له بشري حقونو سرغړونه ده. ټاکل شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د حوثي اورپکو ډله د ترهګرو له لیست وباسي. دا ګام په یمن کې بشري ناورین ته د یو ځواب په توګه پورته کیږي. د امریکا مخکنی ادارې د یمن د حوثیانو وسلواله ډله د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان یوه ورځ وروسته تر دې وکړ چې ولسمشر جو بایډن وویل په یمن کې د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف ملاتړ یې پای ته ورساوه. د دې ائتلاف ماموریت ته په یمن کې د سعودي عربستان او ایران د نیابتي جګړې په سترګه کتل کېدل. ملګرو ملتو د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې دا کار به د هغو میلیونونو یمنیانو د ژوند په ښه کېدو اغېز وکړي چې دا مهال د ژوندي پاتې کېدو لپاره په بهرنیو مرستو متکی دي. او په روسیه کې چارواکو د زندانی شوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د پلویانو نیول کېدو ته دوام ورکړی دی. د راپورونو له مخې د دغه هیواد د دوهم لوی ښار مرکز هم تړل شوی سره لدی چې د دولت ضد کومې مظاهرې خبر نه دی ورکړی شوی. د سن پیټرزبورګ په مرکز کې پرون شنبه د واورې د پاکولو وسایل په سړکونو ایښودل شوي او د غذای ته د خلکو د تګ مخه نیولې ده. دا هغه ځای دی چې د تیرو دوو اونیو په پای کې د ناوالنی پلویان پکې راټول شول او د حکومت پر ضد مظاهره وکړه. په دغه ښار کې د میترو فعالیت هم درېدلی او پولیسو ویلي د اپوزیسیون پر ملاتړ ډیرش چاپې وهلي. دغه کسان چې په کورونو یې چاپې وهل شوي مدني فعالان د اپوزیسیون مشران او خبریالان بلل شوي دي. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د ډیورن کرښې دواړو خواو ته پراته پښتانه وای پر کرښه ازغن سیم د دوی ستونزې زیاتې کړي.
دواړو غاړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات پرې باسلې دي.
د مشرانو جرګې درې غړي په لس لس کاله باندې محکوم شول، خو مدافع وکیل وای ملګری ملتونه وایي له کورونا سره په نړۍ کې د تروریزم ګواښ زیات شوی. په غزنی کې د پولیو لومړنۍ پیشه ثبت شوه. د دې ولایت اوسیدونکي د ښځینه واکسینرانو نشټوالی د اندېښنې وړ بولي.
متاسفانه امنیتي وضعیت ښه نه ده، موږ هم فشار نسو وړی چې تاسو حتمی ښځه ونیسي چې کورونا ته لاړ شي او واکسین تطبیق کړي.
تاند څنګه او حقیقت سره پروګرامونه د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې اوریدای شي. پاکستان له افغانستان سره د ډیورن کرښې په اوجدو کې کټاره او ازغن سیم غزولې دي. د چارې د کرښې دواړو خواو ته مش پښتانه سره ویشلې او د دوی د تګ راتګ او سوداګرۍ په وړاندې نوې ستونزې شولې دي. پاکستاني چارواکي د خپل دې کار ننګ کوي او د ترهګرو د مخنیوي اقدامې بولي، خو افغانان او د افغانستان دولت دا کار غندي او یو اړخیز اقدامې بولي. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراته پوله 2600 کیلومتره اوږدوالی لري. پاکستان او یو شمیر متحدین یې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سرحد یادوي، خو افغان ولس، دولتونه او سیاستوال ورته د ډیورن کرښې نوم ورکوي. د پولې دواړو غاړو ته پرتو پښتنو نسلونه نسلونه پر دې لار آزاد تګ راتګ کاوه، خو وروسته یو کلونو کې پاکستان پر پوله د اوښتو لپاره افغانانو ته ویزا اجباري کړه او پر پوله یې د کټارې او اغزن سیم درولو ته دوام ورکړ. د چارې د شاوخوا 50 میلیونه پښتنو چې همدې پولیس سره ویشلې ستونزې څو برابر کړې. د ننګرهار د نازیانو اوسیدونکو عبدالرؤف او د کونړ د دامګام اوسیدونکو نثار احمد ازادي رادیو ته وویل
دواړو غاړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات پرې باسلې دي. مخکې به د دې غاړې ولسونو د نازان ولسونو په ډیر آرامه توګه باندې کولای شو چې خپل مالونه څړځاینو ته بوسي د ډیورن کرښې هغې غاړې ته، د هغې غاړې ولسونو به خپل مالونه دې خوا ته راړول، په غم وخادې کې له یو بل سره شراکت کو. نو دا ټول له منځه تللي.
مخکې به په دغه لارو باندې خوراکي مواد را انتقالېدل دانګام ته او د سرحدي سیمو ته او ډېر پارزانه به یې په تمامي د خلکو ته. اوس هغه د تورخم د لارې چې راځي هم ډېره په ګرانه به یې باندې تمامي. همدارنګه نور ځمکې د خلکو جایدادونه دي، د هغو ته لاسرسی نه کېږي، د غم خادۍ کې شرکت نه شو کولی.
پاکستانی چارواکو 13 جنوري میاشت کې ویل چې پر 90% پوله یې 3 متره لوړه فلزي کټاره او اغزان سیم درولی او تراتون کې جون میاشتې پورې به پر ټوله پوله دا کار وکړي. د پاکستان د کرمې او سوداګر عبدالیوسف آزادی راډیو ته ویلي دغه د سیمې خلک به هر ورځ کاروبار او ټیکسي چلونې لپاره افغانستان ته راتلل، خو په خبره یې اوس دا کار نشي کولی. پر سوداګرو سربیره عام خلکو ته هم پر ډیوران کټارو او لارې بندولو ټولنیزې ستونزې پیدا کړي. د پکتیا د آریوب زازیو اوسیدونکی انوار صدیقي:
نو نیم کام دی پختون دی ای خواته پاد شوه دی، نیم کام دی دی خواته پاد شوه دی. نو مو هلته کلتوري اړیکې لرو، هلته رشتې لرو، خپلوۍ دوستۍ لرو او ننګ غیرت هر څه مو سره شریک دی. پښتنو یو کام خلک یو، کلر پښتون یو، کبر دی یو کام دی، مونږ سره یو یو. اوس چې دغه اغزان سیم تېر شوی دی، ایمو ستونزې زیاتې شوې دي.
د ډیوران تړون په 1893 زیږدیز کال کې، یعنی له نن نه 128 کاله مخکې، د برتانوي هند او د افغانستان د پاچا عبدالرحمن خان ترمنځ وشو. پاکستان وایي پر دې پوله یې د دې لپاره کټاره ودروله چې د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوی وکړي، خو افغان چارواکي بیا وایي پاکستان خپله خاوره کې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي. د افغانستان چارواکو د دې کټارې درول غندلی او د پاکستان یو اړخیز اقدام یې بللی دی. د پاکستانی پوځیانو پر دې کار د پولې په اوږدو کې شخړې هم شوې چې تر ټولو خونړۍ هغه یې د تیر کال په جولای میاشت کې د چمن په بندر کې جګړه وه چې 15 ملکي افغانان پکې ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي پر ډیوران د تګ راتګ له محدودیتونو سره هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو شمیر هم ډیر کم شوی. د جنوبی آسیا د ترهګریزو پیښو د څار یو بنسټ چې مرکز یې په نوې ډیلي کې دی وایي په 2000 کال کې پاکستان کې 319 ترهګریزې پیښې شوې چې له کبله یې 109 ملکیان وژل شوي. د دوی په وینا 2014 کې د پاکستان دننه 4000 ترهګریزې پیښې شوې وې چې له کبله یې 2200 کسان وژل شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
په کابل کې ابتدایي محکمې درې سناتوران د رشوت اخیستو په تور تر 10 کلونو په زیات بنداو د اخیستل شویو بډو په پرې کولو تورن کړل. دا سناتوران تیره میاشت په بلخ ولایت کې د 30,000 امریکایي ډالرو رشوت په تور نیول شوي وو، خو د دوی مدافع وکیل د محکمې پریکړه غیر عادلانه بولي. نور حل په دې راپور کې:
په لومړي ځل د افغانستان د مشرانو جرګې درې غړي په بند محکوم شول. لیاقت الله بابکرخیل، محمد انور بشلیق او عظیم قیاش په بلخ ولایت کې د 30,000 امریکایي ډالرو بډو اخیستو په تور په کابل کې د درنو جرمونو په محکمه کې په علني ناسته کې محاکمه شول. دوی په جلسه کې نه وو، خو مدافع وکیل یې ګډون درلود. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وایي چې د دغو سناتورانو د قاضي اړوند څېړنې د یوې ځانګړې څارنوالۍ له لورې ترسره شوې او له اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې په مرکز کې یوې محکمې ته وړاندې شوې.
محکمه امروز در جلسه علنی با حضور داشته وکیل
پانننی محکمه کی د تورونو کسانو د مدافع وکیلانو په حضور کې هر یو په 10 کلونو او یو میاشت بند او په ګډه توګه د 30,000 امریکایي ډالرو په ګډه پرې کولو چې په بډو کې اخیستي وو محکمه کړل.
خو د دغو سناتورانو مدافع وکیل احمد فرید عربزای د محکمې حکم غیر عادلانه بولي.
فیصله کاملا غیر عادلانه او نظر په قانون سره خلا او نواقص تحقیقاتی دیتر لدلا او محکمه پرتل جمعوری دی معلوماتونا و همه جانبه تحقیق نه و سیرنه نه او پا یو مستعجل توگه بنده دلشه محکمه دا ورلی گلی ده و محکمه بنده خلا و معلوماتی که تصمیم منی ولو تا تصمیم غیر عادلانه ده من ده قناعت نلدو.
ښاغلی عرب زایبایی موکلین یې د استیناف د محکمې د نظر د تجدید غوښتونکي دي. د محکمې د حکم له ورکړې وروسته لوی څارنوالۍ په یوه خبر پاڼه کې ولیکل چې د درې سناتوران په بلخ ولایت کې د مشرانو جرګې له لوري په عایداتي ادارو کې لکه د حیرتانو بندر او ګمرکونو کې د څارنې لپاره د یوه پلاوي په توګه ګمرل شوي وو. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې دغه سناتوران په حیرتانو بندر کې د میزان میاشتې په 9 نیټه د غوښتل شویو 80,000 ډالرونه د سلويخت زرو ډالرو د خستو پر مهال ونیول شول. خو لوی څرنوالی او د ملي امنیت او عمومي ریاست د دغو کسانو د نیولو اعلان د جدي پاته منیټه وکړ. له هغې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د محمد انور بشلیق او لیاقت الله بابکرخیل غړیتوب په مشرانو جرګه کې لغو کړ. دا په داس حال کې د چې دوه اونۍ وړاندې د هرات ولایت خروال او شپږ نور همکارانې هم د همدغې محکمې په حکم د تدارکاتي فساد په تور په درې درې کلونو بند او د پنځه اویا زرو ډالرو په پرې کولو محکوم شول.
په مزار شریف کې د یوه نه کلن کوچیني له تښتول کېدو سل ورځې تیرې شي او لا هم په دغه ولایت کې په دې خاطر اعتراضونه دوام لري. د نه کلن عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح دوی ته ژمنه ورکړې وه چې امنیتي ځواکونه به د ده زوی په پنځلسو ورځو کې د انسان تښتونکو له منګولو خوشي کړي، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. په دې اړه راپور لرو.
د محمد نبی نه کلن زوی چې سل ورځې وړاندې د انسان تښتونکو لخوا تښتول شوی دی وایي چې امنیتي چارواکي د هغه د زوی په خوشي کولو کې پاتې راغلي دي.
موږ د قینې د اقچې د حیرتان او تر کومه ځای پورې چې کولی شو لارې تړو، ځکه دولت موږ ته د منلو وړ ځواب رانه کړ. د ولسمشر لومړي مرستیال هم پنځلس ورځې وخت واخیست، خو په دې پنځلسو ورځو کې کومه نښه او د قناعت وړ ځواب یې موږ ته رانه کړ.
نه کلن عبدالرؤف د روان کال په عقرب میاشت کې په مزار شریف کې له ښوونځي څخه تښتول شوی و. د پلار په وینا یې چې وخت نا وخت انسان تښتونکي هغه ته د زوی د شکنجه کولو تصویرونه استوي، خو د بلخ ولایتي شورا وایي د پیښې د پیچلوالي له کبله تر اوسه کشفي ځواکونه نه دي توانېدلي چې دغه کوچنی د انسان تښتونکو له منګولو آزاد کړي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس محمد افضل حدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی ماشوم د خوشی کولو په تړاو طالبانو هم خپلې هڅې کړې دي. موږ د افغانستان له دولت هم وغوښتل چې ټول امکاناتو څخه کار واخلي او بهرني ځواکونه مو هم فعال کړل ترڅو دغه موضوع کشف کړي. له بده مرغه تر اوسه نه دي بریالي شوي. مشکل شته دی، همدا د دولت وړتیا وه. د اختطاف قضیه اوس بل لوری او رنګ نیولې.
خو هغو کسانو چې د بلخ والي د دفتر مخې ته د تحسن خیمه درولې ده وایي څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړی و که چیرې عبدالرؤف خوشي نه شي د بلخ ټول سیمه ییز چارواکي له دندو ګوښه کوي، خو تر اوسه پورې نه کوچنی آزاد شوی او نه هم څوک له دندې لرې کړی شوی.
د ننګرهار د شیرزاد او حصارک ولسوالیو اوسیدونکي وایي کلونه کېږي چې د نامنۍ په اور کې سوځي او پاملرنه نه ورته کېږي. دوی وایي چې د نامنیو او نه پاملرنې له کبله له ګڼو ستونزو کړیږي. دا دوی ولسوالۍ د ننګرهار تر ټولو ناامنې سیمې دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
د ننګرهار د نسبی دوو ناامنو ولسوالیو حصارک او شیرزاد خلک شکایت کوي چې دغلته له اسانتیاو بې برخې دي او دولت ورته چندان پاملرنه نه کوي. دوی وایي چې سیمې ته غځېدلې مواصلاتي لارې تړل شوي دي، ټلیفوني شبکې کار نه کوي، روغتیایي سکتور ته لاسرسی نه لري، روغتیایي خدمتونو نه بې برخې دي او همداراز ناامني پکې هم اوج ته رسېدلې ده. د دغو دواړو ولسوالیو اوسیدونکي له افغان حکومت غواړي چې دغه سیمو کې پراخه عملیات ترسره کړي او دوی نور له دغو ستونزو وژغوري. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار چارواکو په ځانګړي ډول د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل رسنیو ته ویلي چې دی د حصارک او شیرزاد ولسوالیو وضعیت له نږدې څاري، په خپله تعقیبوي او پلان ورته لري ترڅو دغه سیمو کې عملیات ترسره کړي او دغه سیمې د وسلوالو له شتونه پاک کړي او خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. خو خلک وایي چې د چارواکو دغه ډول ژمنې یوازې ژمنې دي او که ژر تر ژره اقدامات ترسره نه شي نو دوی به له نورو لویو ننګونو سره مخ شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست مرکز په شمال کې د اوبو د یو کانال د جوړولو چاره پیل شوه. چارواکي وایي دا کانال به نه یوازې درې زره جریب ځمکه خړوب کړي، بلکې ورسره به د دې سیمې درې تاریخي د اوبو ژرندې هم چې له کلونو راهیسې غیر فعاله وي بیرته په فعالیت پیل وکوي. بلې خواته سیموال یادې پروژې ته خوشاله دي او وایي پخوا یې د دې کانال د اوبو د سربند نشتون له کبله ډېرې ځمکې شاړې وې. د خوست شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینیر نین نولا نسیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د رسول محمد کلی د سربند او تحکیم سواحل پروژې د بنسټ ډبره کښودل کېږي. د دغې پروژې قرارداد د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د برایت پیرال شرکت سره شوی دی. نوموړی پروژه به د اتو میاشتو په جریان کې تکمیلیږي. په نوموړی پروژه باندې تقریبا 150 میلیونه افغانۍ مصارف راځي. اصلي هدف یې دغه دی چې دغه د خوړ کې کوم اوبه چې لاندې ځي دغه باید د کانال طرف ته مسیر ورکړل شي. نو د کانال په اوږدو کې تقریبا 100 کلن پخوانی ژرند موجود دی. کله چې کانال جوړ شي هغه ژرند به بیرته فعال شي. او د دې کانال په جوړېدو سره به تقریبا 3000 جریب ځمکه خړوبېږي او چې کنوانګر ته به ډېره ګټه رسېږي.
د خوست شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینیر زین الله نسیمی و اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
سټارز اند سټرایپ ورځپاڼې یوه مقاله لیکلې چې عنوان یې دی کانګرس د هغه پروګرام د لغوه کېدو غوښتنه کړې چې پر اساس یې په افغانستان او عراق کې د ملاتړ د خپلولو لپاره میلیاردونه ډالر ورکول کېږي. د ورځپاڼې پر اساس د امریکا پوځ په افغانستان او عراق کې د خلکو د خپلولو لپاره د پروژو د اجرا کولو او یا د نغدي مرستو له لارې څه باندې 3 میلیارده ډالر لګوي. د امریکا د کانګرس د تدارکاتو کمیټه باور لري چې له نږدې 2 لسیزو وروسته هغه وخت راغلی چې دا پروګرام نور باید پای ته ورسول سي. سټارز اند سټرایپ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د یو افسر په قول ویلي چې دوی ته تر اوسه پورې په دې اړه امر نه دی سوی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د بېوزلو خلکو له لوري د پښتورګي د پلورلو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د پښتورګو غیر قانوني کاروبار په ځانګړي ډول په هرات ولایت کې ډېر تود سوی. ورځپاڼې د دې کار دلیل بې پایه جګړه او بېوزلي بللې. نیویارک ټایمز په هرات کې د یو روغتون یادونه کړې چې په ظاهره ځان په افغانستان کې د پښتورګو د پیوند لومړنی روغتون اعلانوي، خو په اصل کې له بېوزلو څخه پښتورګي په بیه اخلي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم چارواکي او ډاکټران په دې سترګې پټوي او څه نه وایي چې څرنګه د بېوزلو پښتورګي د پیسو په مقابل کې اخیستل کېږي. په افغانستان کې د ګڼو نورو هیوادونو په شان د بدن د غړیو پیر او پلور غیر قانوني دی. یو ښوونکی احمد زهین فقیری چې د روغتون مخ ته د خپل ناروغ پلار لپاره د پښتورګي د موندلو هڅه کوله، نیویارک ټایمز ته ویلي چې د پښتورګي پلورونکي پیسو ته اړتیا لري. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې فقیری له یو ځوان کروندګر سره خبرې کړې وې. دغه 20 کلن کروندګر اورېدلی و چې په دې روغتون کې ورڅخه پښتورګي په بیه اخیستل کېږي.
په غزنی کې د پولیو هیڅ شزینه واکسینر نه شته. روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د شزینه کارمندانو د نشټوالي له امله د پولیو څاسکو ورکولو پروګرام ټکنی دی. نور حال له سیمې څخه
د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شان اکمل وایي په غزنی ولایت کې د پولیو واکسین څاڅکو د ورکولو په برخه کې د نامنویو جګړو او کلتوري محدودیتونو له امله هیڅ ښځینه کارمند نه لري چې کور په کور وګرځي او ماشومانو ته د ګزڼ واکسین ورکړي. دی وایي له دې امله ویره لیدل کېږي چې په غزنی کې به د ګزڼ پیښې رامنځته سي. نیکمل وایي د کلتوري محدودیتونو له امله ډیری خلک ماشومان له کورونو څخه کوڅې ته نه باسي او نارینه کارمندان کورونو ته نسی ورتلای.
رښتیا هم دا ډېر مهم موضوع ده، هم باید زنانه کمپاینر وي هم مردانه.
دا غزنی د شزو چارو رئیس هم وایي د امنیتي مسایلو له امله دوی نسی کولای په روغتیا ریاست زور راوړي چې شزي استخدام کړي، خو بیا هم د پولیو په برخه کې د شزو په ګمارنه ټینګار کوي. شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل که په دې برخه کې شزي په کار وګمارل سي د پولیو څاڅکو په ورکولو کې اسانتیا راتلی سي.
ما متاسفانه موږ وینو چې امنیتي وضعیت نه ده، موږ هم فشار نسو وړی چې تاسو حتمي ښځه ونیسي چې کورونو ته لاړ سي او واکسین تطبیق کړي. بیا هم موږ کوشش کوو چې ښځو ته قناعت ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې له څه باندې یوې لسیزې وروسته د تېرې یکشنبې ورځ په غزنی کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت سوه. روغتیایي چارواکي وایي په اندړو ولسوالۍ کې یو 13 میاشتنی ماشوم ګزڼ وهلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د کورونا وایرس او تروریزم ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو سره د تروریزم ګواښ هم زیات شوی دی. په دې اړه د ملګرو ملتو په راپور کې په سوریه، عراق او افغانستان کې د القاعده او داعش د بیا سر راپورت کولو یادونه شوې ده. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي کورونا وبا د شخړو له زیاتېدو او د تروریستي ډلو د ګواښونو له تشدید سره مرسته کړې ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي، د متخصصانو یوه ډله یې دې نتیجې ته رسېدلې چې په ناامنو سیمو کې د تاوتریخوالي خطر د 2000 کال په دوهمه نیمایي کې زشت زیات شوی دی. د دوی د ارزونو له مخې د تاوتریخوالي د ډېرېدو لومړنی عامل دا دی چې سختریزو ته امکان برابر سوی چې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر له بندیزونو سره سره په اسانه عملیات وکړي او په آزاده تګ راتګ وکړي. د متخصصانو په باور بندیزونو د عامو خلکو او امنیتي ځواکونو پر فعالیتونو منفي اغېز کړی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو د ډلې په وینا په القاعده پورې تړلو ډلو په سوریه کې فعالیتونو ته دوام ورکړی او په داعش پورې تړلې شبکې په عراق او سوریه کې پاتې سوي دي، خو تر ټولو ستر ګواښ ظاهرا په افغانستان کې دی چې دا هېواد یې د تروریزم له نظره په نړۍ کې تر ټولو پر بد او خطرناک هېواد بدل کړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي چې د تیر کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو او د تروریستي ګواښونو کمیدو ته هیلې وغوړولې، خو له دې موافقې سره سره تیر کال په دې هیواد کې تر 600 ډېر ملکیان او 2500 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنی است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زبیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاند څنګه او حقیقت سره هله ده چې اوریدلې هیر نکړي. اوس یو نړیواله موضوع، لیبیا پرون شنبه د واکلیش د نیویت سپرکی په لور ګام واخیست او د یووالي حکومت یې جوړ کړ. ملګرو ملتو دا اقدام مهم پرمختګ بللی او عامو خلکو یې د ترابلس په سړکونو کې هرکلی کړی دی. په دې اړه راپور ته پام وکړئ چې اسدالله لودینی وړاندې کوي.
په لیبیا کې د یووالي حکومت جوړښت د دغه هیواد د پخواني واکمن معمر القذافي تر پرزیدو او لس کلنو ګډوډیو وروسته د واک د لیږد په لوري لومړنی ګام بلل کیږي. د دغه مهم ګام له مخې چې ممکن د لیبیا د بدلون ټکی وبلل شي، د لیبیا له لویدیځ، ختیځ او جنوب نه څلور مشران دنده لري چې دغه تیتو پرک شوی ولس بیرته متحد کړي. د ملګرو ملتونو په هڅه د لیبیا د پلاوی 15 غړو په جنوا کې د خبرو په ترڅ کې یو شپېته کلن عبدالحمید دبیبه د انتقال دورې د صدر اعظم په توګه وټاکه. انتقالي حکومت به د سږ کال تر دسمبر میاشتې پورې قدرت په خپل واک کې ولري او بیا به لیبیا کې ټاکنې ترسره کیږي. د فیاض السراج په مشرۍ په ترابلس کې د ملي وفاق حکومت له ناکامه کېدو وروسته چې 2015 کال کې واک ته رسېدلی و، د یووالي حکومت جوړېدل د لیبیا لپاره نوی پیل بلل کیږي. د ملي وفاق حکومت هم د ملګرو ملتونو په هڅو جوړ شوی و، خو د همدې حکومت او د پخوانی جنرال خلیفه هفتر د پلویانو ترمنځ لانجو جګړه او تاوتریخوالی زیات کړی و. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازی ستیفانی ویلیامز چې سویس کې د لیبیا ښکېلو خواوو ته د یوې اونۍ خبرو فرصت برابر کړی و، دا پرمختګ تاریخي شیبه یاده کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش ویلي دای باور لري چې دا له یوه پټپه ولاړ حالاته د وتلو لاره ده. د لیبیا اوسیدونکو په احتیاط له دې اقدامه هرکلی وکړ، خو لیبیایان تر اوسه باوري نه دي چې د دسمبر میاشت کې به ټاکنې وشي او کنه. بریتانیا، فرانسې، جرمني او امریکا په لیبیا کې د موقت حکومت له جوړېدو هرکلی کړی، خو ویلي دي پیچلې لار په مخ کې ده. لیبیا کې د انتقالي حکومت ټاکل شوی صدر اعظم عبدالحمید دبیبه د پخواني دیکتاتور معمر القذافي د واکمنۍ پر مهال د پانګونې او پرمختیا د یو لوی شرکت مشر و. دغه بډایه سوداګر یویشت ورځې وخت لري چې خپله کابینه جوړه کړي او د مارچ تر 19مې د پارلمان د باور رایه ترلاسه کړي. یوه درې کسیزه ریاستي شورا جوړه شوې چې د یووالي حکومت رهبري کړي او د افریقا په شمال کې پراته دغه هیواد کې د دسمبر د 24مې ټاکنو ته زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو مخکې د دې سات لنډ خبرونه. ټاکل شوې ده چې نن د هند لخوا د کورونا ضد 15 لک ډوزه واکسین کابل ته راورسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویندوی دستګیر نظری وایي هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي، د هغو تطبیق به په هیواد کې پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل دولت ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی پروګرام وارسوي. دا ویزې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په دغو هیوادونو کې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو د کندهار د په پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو برید کړی دی. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په دغه برید کې چې پرون شنبه شوی د طالبانو 15 غړي وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په لری پرته باجوړ قبایلی سیمه کې قومي جرګې پر ځایي میرمنو ځینې بندیزونه لګولې دي. د جرګې د پریکړې له مخې ښځې له دې وروسته نشي کولی چې د ماشومانو د سهولت مرکزونو ته لاړې شي او یا هم اف ام رادیوګانو ته ټلیفون وکړي. د ماشومانو د سهولت په مرکزونو کې چې د حکومت لخوا جوړ شوي، تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي او میندو ته د میاشتې 2500 روپۍ ورکوي. ټاکل شوې ده چې د امریکا متحده ایالاتونه په یمن کې د حوثي اورپکو ډله د ترهګرو له لیسته وباسي. دا ګام په یمن کې بشري ناورین ته د یو ځواب په توګه پورته کیږي. د امریکا مخکنی ادارې د یمن د حوثیانو وسطواله ډله د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې وه. اوس هم دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه یو حقیقت سره.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان پیس غموي او ژر احساساتي کیږي.
تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده.
د حوصله نه کول او احساساتي کېدلو پایلې څه وي؟
ته انسان دې کنه ماتم ډیر زیاته غوسه لورته مې ویلې.
او ځوانان څنګه کولای شي چې احساسات کنټرول او غم ولري؟
ار ستونزه باید په غوسه حل شي. خو ستونزه پیدا شي، ستونزه څنګه حل کیږي؟
ډیر کله ځوانان چې لا داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي. دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تیروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي.
عموما په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکول شوی وي، نو چې کله
دوی لویان شي دوی اوګه اخلي چې اوګه اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کېږي دا احساسات دې باعث کړ چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي.
دا لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده. جګړې ډېر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بېزخمه کړي، ځکه دوی په یوه وړه خبره کیسه تر چړی او ټوپک رسوي.
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغانی ټولنه یوه جنګ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې، نو تر ډېره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډېر تر فشار لاندې دي او عموماً دوی ډېر ځورېږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هره ورځ وینو، یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې یو ځوان احساسات کېږي. هره ورځ هغه که په موټر تم ناست وي، که چېرې یو کس یو غلط شترینګ ووایي، نو دی په دې وخت کې غوسه کېږي ان تر دې چې دی موټر نور کوزیږي او غاړه غړۍ ورسره کېږي.
دا کابل اوسیدونکی ګلولی آرین وایي دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بېزغمه نه دي، وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کېږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس، هغلته ځوانان ډېر فعال دي، هغه زر نه غوسه کېږي، حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده، په ټولنه کې ورسره ښه ده، په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړل شوی. کومه رویه چې له ده سره شوې ده، کله چې دی د ځواني عمر ته رسیږي، شعوري یا غیر شعوري، څه چې په دې تېر شوي هسې چې لیدلې دي، خپل هغه بیرته د نورو ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثیل کوي.
بېزغمه کېدل ډېر کله سبب کېږي چې یو ځوان له خپلو هدفونو راوګرځوي او ستونزې یې لا نورې هم زیاتې کړي. دا کرکټ لوبغاړی شهاب زهیر چې غوښتل یې یوې لوبډلې ته جذب شي، د انتخابونکې ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې ده په غوسه کې څه ورته وویل او پایله یې څه شوه لا د یاورو.
کوچ خو همداسې یو دغه یو کړه کنه چې ته څه د اسمان نه را ښکته شوی، خو دغه خو زه لاړ شه بل ځل وټ. نو بس انسان دی کنه، ما ته هم ډېره زیاته غوسه راله. ورته مې وویلې تاسو خپل هم په واسطې باندې راغلی یې دلته، نو ځکه د نورو حق هم خورې په هغې خبره باندې، یعنی ډېر کار ورلې. بس زم ته همدغسې لاړم، بس د خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پاتې کېږي، خلک یې ډارن او بېغیرته بولي. خو ګلولی آرین وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي، بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کېږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوا راځي، جنګ راځي، یو ځوان باید حوصله ولري او د هغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي که چېرته د کنځا په مقابل کې زه کنځا وکړم، نو هغه مجبورېږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي زه به هم وهمه، نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسېږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخ کېږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و، که چا ور سره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سې و ټولنه کې چې جګړې ځپلې، خلک یې د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي، دا ډېرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي، نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي، باید ته بخښنه ترې وغواړې. دغه ژوند چې ته په حوصله روان دی، که ژوند کې حوصله ونه لري، همدردي او حوصله رحمي ونه لري، ژوند هیڅکله نشي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید حوصله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډېر کله دا ښه ښکاري چې ژر عکس العمل وښيي، خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و، اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډېر شوی. دا چې څنګه لا د یاورو
په ما خپله دا مرحله تېره شوې ده، په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم کنه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم کنه، زه ولې د یو انسان زړه بات کړم، ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم، نو تا زړه یې ما نه ماتېږي، نو سبا ته زه تاته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کړم، نه داسې چې خلک د ځان نه خواب بدې کړم.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه مې تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي، تاسو هم کوئ چې خپل هدف ته ورسیږئ.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې زغمه دي او دا چې دوی څنګه کولی شي حوصله او زغم پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمیر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي، علت یې څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غصې، د خشم، د بې حوصلګۍ، د جګړې، د پرخاشګرۍ، د حملې، د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده، یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات، د ځینو خاص هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص داسې یو حالت پیدا شي چې دی غوسه وهي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول، مدیریت کول او د غوسې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دور خود رسوي. یعنی په ټوله کې د غوسې مدیریت نه دور خود رسوي. مونږ کوي چې ماشومان تل دوه کلن د ورسته مرزده کوچته چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړی کې شیشه ماته کې او کلار سي په مخته وبو ورشین دي.
یو خبره چې کیږي هغه دا چې مثال په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د ده نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حق خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، دریم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لویو، ډېر په هاشه کې لویږو. مثلا د قومونو په منځ کې رابطې نشته، ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه وي کړي، په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هغه کوي غوسه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، ښکارې لګوي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره درته کوي، یو څوک ستا د فکر خلاف خبره درته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوی، خو هورمون د بستره شو کېږي. اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه موږ کوی چې ډېر څه وکړو. مثلا موږ کوی چې خپل اولادونه وروزو، تربیه کړو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروښیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي د ډېری میندو هم نه زده، ډېری پلرونو، د ډېری ښوونځیو هم نه زده. دا باید موږ وروښیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی چې یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غوسه وو، یو څوک چې په قار وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ دریم د مسلې د حل مدیر مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، هره ستونزه باید په غوسه حل سي، هره ستونزه باید په وهلو او ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بیرته هغسې ځواب نه ورکوې نو خلک د ډارن یا بېغیرته بولي، دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ما ته ووایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووهم چې یو خلک راته ووایي چې دا بېغیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ما ته ووایي چې دا بېغیرته ده، وایي ده زه خو مریض نه یم کنه، زه خو یو سالم انسان یم، جنگ نه کوم، غوسه نه کوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم، خلار چې سنجوم. کله چې موټر ټکر سي، ډرایوران برکت سي او بل وهي، دوی په واسه دته سي، یواز ورکشاپ ته تللی وای، یواز د موټر جوړولو مرکز ته تللی وای، دوی مجبور و شفانی ته ملرسي، دوی یواز په اشاره باندې 500 روپیه مصرف ولای شي. اوس باید خپل غوږ، د خپل سترګې، د خپل پز په خاطر 500 روپیه مصرف کی، او څوک خبر دی ک سترګې وزي وره به پسترګه چاپ 5000 افغانۍ جوړ کړی ده، ولکه په 5000 ډالر هم جوړ کړی دغه دی وسنجي. ما ترې خلک به غیرت وایي، خو د ما سترګې درې صدمه نه رسیږي، ما ترې خلک به همت وایي، زه خو مجبور مریض نه یم، و دې وایي خلک. او بل زه خو دې یو چا ته غیرتي وایلو، دې نه غیرتي وایلو لپاره د دنیا ته نه یم راغلی، زه باید یو سالم ژوند او زندگی وکړم.
رنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تانې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
بغیر زمو خفت نمې بلکار کړې نه ده بلکار. مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د بل هر وخت ورته زیات شوی دی. تازه شمیرې ښیي چې یوازې په 2000 کال کې د خبریالانو پر وړاندې 132 پیښې ثبت شوي دي چې له دې 8 تنه خبریالان وژل شوي، او همدارول څلور د رسنیو نور کارکوونکي په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. ولې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی تر شا څه کیدای شي، او همدارول د افغانستان د رسنیو ملاتړي بنسټونه په دې برخه کې څومره اندېښمن دي، د دوی مسؤلیت څه دی؟ دا نور ګڼ مهم موضوعات نن د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ له اجرایي رئیس ښاغلي مجیب خلواتګر سره د حقیقت څه دی نن خبرونه کې رانغاړم. خلواتګر صاحب، خره غلاس ازادي رادیو ته
سلامونه. سلامات اوسې مهرباني.
زما لومړی پوښتنه، ولې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د بل هر وخت په پرتله زیات شوی دی؟
ډېر لاملونه لري. یو په خپله دا ناامني مسله چې په افغانستان کې ډېر شته دا هم اغېزه لري. بل هغه د سولې خبرې اترې چې په دوحه کې پیل شوي دي، دا دواړه طرفونه غواړي چې د یو قدرتمن او ځواکمن ادرس یا نشاني نه په دغه خبرو اترو کې باید ظاهر شي. نو دوی کوشش کوي چې په ځانګړې توګه طالبان کوشش کوي چې هغه صاف ټارګټونه یا هغه نرم اهداف څه دي په دغه اهداف باندې حمله وکړي. بل مسله دا ده چې دولت هم په خپله په دغه سولې خبرې اترې کې ډېر مصروف شوی دی او دوی اخته دي. په امنیتي برخه کې دوی توجه نه کوي او خبریالانو ته توجه نه کوي. بل هغه د خبریالانو د وژنې همدارنګه د تاوتریخوالي عزیز قضایا څه ده، دوی عدلي او قضایي ارګانونه همدارنګه استخباراتي ارګانونه دوی هم په دغه مسله کې په ژوره بڼه توجه نه کوي.
خلواتګر صاحب، یوه مهمه مسله د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي مسؤلان دي. که څه هم ډیری برخه هغه چې د افغانستان د آزاد رسنیو خدماتر بنسټ خبره کړي، یا هم پولي خبریالانو، او یا د افغانستان د خوندیتوب کمیټې د خبریالانو، لویه برخه مسولیت پر طالبانو او داعش وسوال ورچول شوی دی. تر خوایې حکومتي مسولان په دویمه کټګوري کې راوستل شوی دی. اصلا نرم اهداف د چالو خوا په نخ کېږي په ځانګړي ډول خبریالان.
زه فکر کوم د طالبانو او همدارنګه د داعش هغه کرنې او د دوی کرنې هغه شیوه سده دا بیخي روښانه مسله ده. بل مسله دا ده چې د طالبانو لخوا نه څه موده مخکې یو رسمي اعلامیه خپور شوې وه. په هغه رسمي اعلامیه کې رسنۍ د نظامي اهدافو یا د دوی هغه نظامي اهداف ګڼل شوې وه. نو زه فکر کوم چې په دې پاتر مونږ همدارنګه نیمې د رسنیو هغه ملاتړ ادارې چې دا د دوی او مونږ آن دا ده چې د زیاتي تاوتریخوالی د طالبانو لخوا نه کېږي، همدارنګه د داعش لخوا نه. داعش خو په خپله ځینې مسله ځینې قضایا دوی وایي چې دا دوی کړې دي او مسؤلیت نیسي. طالبانو کله رادوي او کله مسؤلیت نیسي، خو هغه د دوی اعلامیه همدارنګه د دغه کرنې هغه شیوه څه ده هم د طالبانو لخوا همدارنګه د داعش لخوا دغه کارونه مونږ په آن کېږي.
خلواتګر صاحب، تاسو په روسیو کې دوهې ته هم تللي واست، او طالبانو هم دلته ویل امه خبره کړه چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د دوی کار نه دی، او همدارنګه هدفي وژنې هم په دې برخه کې د دوی مسؤلیت نه دی. تر خوایې دا پوښتنه ډیره مهمه ده چې هلته په قطر کې د طالبانو سیاسي ژبه له هغې ژبې سره چې دلته نظامي ده او جګړه کوي د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې توپیر لري.
زه فکر کوم خپله طالبانو سره دوی په خپله بیان وکړه. زه فکر کوم دوی ظاهره پنه اعلامیه نشریه همزرګده سیاسي دفتر او دوی وایي چې دا دهکګانې همدارنګه د خبریالانو داسي وژنه چې دا د دوی کار نه ده. خو بل مسله دا ده چې یو خو طالبانو یو ګروپ پخپله نه دي، بل د نظامي او سیاسي دفترونو همدارنګه ستراتیژي کار کړی دي. دوی وایي چې دفتر وایي چې دا د دوی کار نه ده. خو بیا هم وایي چې دغه ازادي د رسنۍ ازادي دوی کله چې دوی قوانین اوسنی قوانین نه توپیر باید ولري. دوی وایي چې دا اسلامي د بیان ازادي اسلامي مسله نه ده. دوی مخالفت لري خو په ظاهره بنه بیا وایي چې دا زمونږ کار نه ده، دا د خبریالانو وژنه زمونږ کار نه ده، تاوتریخوالی زمونږ کار نه ده. خو بیا په دلته په افغانستان کې په جګړه کې همدارنګه په دغه د دوی نظامي ګروپونه څه ده، دوی اولا هیڅ مسله دغه روښانه نه کوي چې دا د دوی کار ده که نه ده. بل دوی یو اطمینان د خبریالانو دپاره داسې یو اطمینان نشي کولی چې ورکړي دا کارونه څه په افغانستان کې کېږي، دا وژنه څه په افغانستان کې کېږي، د خبریالانو په وړاندې دا د دوی کار نه ده. زه فکر کوم یو د دوی ظاهري او سیاسي مسله ده چې دوی غواړي دا نړۍ ته وښایي چې دوی تغییر کړی دي او توپیر دي د دغه وخت چې دوی په قدرت کې وه. بل هغه د دوی نه دلته په افغانستان کې ده چې دا ښایي چې طالبان همغه پخوانی طالبان دي، هېڅ پکې توپیر نه دی راغلی.
یو مهمه مسله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې راګرځي حکومتي مسؤلانو ته هم ډېرې هغه قضیې چې خبریالان ترور شوي دي یا یې هم پر وړاندې تاوتریخواله شوی، که څه هم د افغانستان حکومت وایي چې دوی ورته رسیدګي کړې ده او عملا ځینې کسان زندان کې دي، ځینې امنیتي ځواکونو سره وژل شوي دي او ځینې هغه سیمو کې دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي، ولې آیا یقینا د خبریالان پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته په سم ډول رسیدنه شوي؟
زما په خیال او زما په اند د دولت له خوا نه او د عدلي او قضایي همدارنګه کشفي او استخباراتي ارګانونو له خوا نه مسئله ته ډیر توجه نه کیږي. دوی وایي چې موږ دغه کسان نیولی دي، خو بیا د دغه کسان اعترافات بل شی وایي. د دغه کسان اعترافات وایي چې زه په دغه کار کې بوخت وم، یو بل سړی و دغه کار وکړه، نو دا سړی چې دغه کار وکړه نو دغه موټر انفجار وکړه. دا خو اعتراف نه ده په یو جرم کې. زه فکر کوم دولت په دغه مسله کې خلک ته بیا یو یقان فریب ورکړي. د دوی هغه د کسان چې د دوی پهنه نیول شوي دي، دا خو هېڅ معلوم نه ده چې آیا دغه کسان اصلي کسان دي که نه. دغه اعترافات خو بل شی وایي. بیا دوی وایي چې د خبریالانو په وړاندې هغه تاوتریخوالی څه شوی ده، هغه وژنې څه شوی ده، ځینې کسان په ساحه کې شوی ده. نو تاسو ته خپله وایي قضاوت وکړئ چې کوم خبریال په جګړه کې وژل شوی ده د 2020 کې، او په دغه جګړه کې څومره طالبان وژل شوي دي یا څومره کسان چې تاوتریخوالی کړی دي دوی وژل شوي دي. زه فکر کوم دا یو تشه دا ده. دولت متاسفانه په دغه مسله کې هېڅ پام نه کوي. یو مسله باید موږ اقرار وکړو، هغه دا ده چې د کرزي صاحب په وخت کې دغه دوسیې په روښانه بڼه هېڅ دوسیې څېړل شوی نه وه. اوس ځینې دوسیې یو دوسیه تکمیل شوی ده، خو څېړنه بیا بل مسله ده چې په دغه څېړنه کې څوک په دغه تاوتریخوالي تر شا ده، څوک وژل شوی، څوک باید ونیول شي، څوک نیول شوی دي، دغه مسله باندې بیا توجه.
خلوتګر صاحب، یوه اندېښنه په روسیو کې له افغانستان څخه د خبریالانو وتل دي، چې شاید پر راتلونکو کې د بیان د ازادۍ پر وړاندې یو لوی تشه رامنځته کړي. د افغانستان د رسنیو د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ دې ټکي څومره اندېښمن کړی دی؟
زه فکر کوم موږ خبریالان چې د امنیتي د انګېرنې له امله دوی ځې خارج ته او ځینې هم تللي دي، دا په دې معنا چې موږ هغه با تجربه کسان، موږ هغه تکړه کسان چې دلته په افغانستان کې د ځینو رسنیو هغه بنسټګران هم وه، دوی اوس ځي خارج ته. دوی د ځان سره هغه تجربه هم یا وړي خارج ته، دا په دې معنا چې دلته دا یو لوی صدمه ده آزادي بیان ته، همدارنګه آزادو رسنیو ته. که دغه لړۍ دوام وکړي زه فکر کوم وژنه پخپله هغه اغېز ولري، تاوتریخوالی پخپله اغېز ولري، خو د خبریالانو تک بیا خارج ته او د دوی فرار بیا لوی اغېزه ولري، دا موږ دپاره ډېر اساس مسله ده. دولت باید خلک ته یو اطمینان درکړي، خبریالان ته اطمینان درکړي چې دوی تلاش کوي او دوی زیار باسي چې د خبریالانو خوندیتوب مسله ته پام وکړي.
ډېر په لنډو ټکو خلوتګر صاحب، څه ډول کولی شو د خبریالانو پر وړاندې ټول تاوتریخوالی راکم یا هم پای ته ورسو؟
زه فکر کوم د تاوتریخوالی کمېدل خو امکان لري چې دولت یو هغه امنیتي دستور چې دوی وعده کړی وه دا باید تکمیل شي او رسنیو سره شریک شي، چې هر رسنی بیا په خپل وضعیت باندې د رسنیو پالیسي جوړ وکړي د دغه دستور یا طرزالعمل پر بنسټ. بل مسله دا ده چې دغه دوسیه باید وڅېړل شي. بل مسله دا ده چې بین المللي ټولنې باید طالبانو باندې فشار اچوي چې دوی باید تضمین، مطمئن تضمین ورکړي او یو تضمین چې ورباندې اطمینان سي درکړي چې خبریالانو په وړاندې دوی تاوتریخوالی نه کوي. زه فکر کوم دا لاره ده چې باید تاوتریخوالی کم شي.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلواتګر صاحب، ډېره مننه.
د لشکرګا شهر او ځینو نور ولسوالیو
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچنو ریاست
مسولین سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالیو
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تیر پزڑگی میں شیلم با کنا، تیر پزڑگی میں شیلم با کنا، تچرا تو آئے چزا کنا، تچرا تو آئے چزا کنا.
اس
سر خوری با دوا کنا اس دی پو سر خوری با دوا کنا تو چرا تو آئی چیزا کنا تو چرا تو آئی چیزا کنا بدی خالو ناد مخشمارو ما تمی پزڑگی داغو ناگ دا کنا تمی پزڑگی داغو ناگ دا کنا تچرا تو آئی چیزا کنا تچرا تو آئی چیزا کنا